The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه فنی غدوام لري نن د زیارت روز کال 2019 د سپتمبر 15 نیټه ده وخت شوې دی په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې کابل کې دی 15 مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش چلیل
او زه مجاهد جوان
ستړي مشوایو او اول ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته
په کابل کې نن د موټر بم چاودنه شوې افغان چارواکي وایي لس ملکی وګړي پکې وژل شوي او ناټو ځواکونه ویلي چې په دغه بریدونو کې دوه بهرین سرتیري هم وژل شوي طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې
وشه دغه ترسی بریټ پتراتسکي لا بعد مرغه زموږ لسنه قدرمن هوادوال چې ټول ملکی کسان د شهیدان شوی دي او
هندستان له قانونه ګرځول شوی جیش محمد او جماعت الدعوا مشران مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید د خپل یو نوی قانون لاندې ترهګر ګرځول دي
د هندستان په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې د ترهګر ګرځول وروسته د دغه تنانو اساسي او بانکي کارتې هم کنګل کې دي شي او د هغوی په ملک پریښودو به هم بندیز وي
او د سرمایه‌کاری او اقتصاد د څار نړیواله اداره موډي وایي د پاکستان اقتصاد د پرلپسې بهرني فشار لاندې مخ پر خطر روان دی او په دغه هیواد کې د زر مبادله زیرمې په کمیدو دي
مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز اس طرف توجہ دلاتی رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہایت ہی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے
نو اور دن کو سرٹکی تاسو اور دل یوش می رپورٹونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوم په ول وخت شه د خبرونو تفصیل دا
د افغانستان پلازمینه کابل ښار کې نن سهار شاوخوا لس بجې د موټر بم بریچ شوی چې لاملې د افغان امنیتي چارواکو په وینا لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې افغان چارواکو ویلي په دې ترهګریز بریچ کې چې د یو موټر بم په وسیله د کابل ښار د شش درک سیمه کې ترسره شو لاملې لس تنه ولسی خلک وژل شوي او دوه څلوېښت نور ژوبل شوي دي اخوا په افغانستان کې میشته نړیوال ځواکونه وایي د ناټو دوه سرتیري د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په کابل کې وژل شوي دي په افغانستان کې د ریزولوټ سپورت یا قاطع ماموریت په خپل بیان کې وویل یو وژل شوی عسکر د رومانیا او بل د امریکا و طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې پړه په غاړه اخیستې
هندستان له قانونه ګرځول شوی جیش محمد او جماعت الدعوا مشران مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید د خپل یو نوی قانون لاندې ترهګر ګرځول دي او امریکا هم د هندستان دغه ګام ستایل دي د امریکای پی خبری جنسی تر مخه د هندستان د کورونو چارو وزارت د حافظ سعید او مولانا مسعود اظهر نمونه د غیر قانونه هلو زلو د مخنیوي اکټ کې شامل کړي د نوی قانون تر مخه حکومت ته به د اختیار ترلاسه وی چې هغه د ترهګرۍ په کاروایانو کې د ککړ تنانو یا ترهګرۍ ته وده ورکوونکي کسان ترهګر وګرځوي پاکستان کې ژوند کوي د هندستان د دغه ګام مقصد د کشمیر مسلې نه د نړۍ پام لري کول دي
پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د زیارت یا منشنبې په سهار د پېښور په رنګ روډ د پښتخاري په سیمه کې د شازیه په نوم د روغتیا د چارو اړونده یو خزینه ماموره په ډزو وژلې او تښتېدلې دي خو د خیبر پښتونخوا د بیړنۍ عملیاتو مرکز بیا وایي چې وژل شوې میرمن د پولیو کارکوونکي نه بلکې د روغتیا د چارو اړونده د فاطمې د فاونډیشن یو ماموره ده نور حال زموږ همکاره وکم جالوان درکوي
د پیښور د پښتخري تانی د پولیسو محرر وایس اف امریکا دی وته د پیښې د جزئیاتو بیانولو په وخت ویلي دي چې د صحت د چارو د اړونده ادارې مامور شازیه د زیارت په سهار د پیښور پر رنګ روډ حیات آباد سیمه ته روانه وه چې د یو سی ان جی پمپ تر څنګ پرې په موټر سایکل سورو نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او وتښتېدل د پولیسو د وینا له مخې په دغو ډزو کې د پیښور اوسیدونکي 15 کلنه شازیه چې د خاوند نومې عبد حسین دی په ټک مړه شوې ده په رومبي سر کې پولیسو او میډیا ویل چې میرمن د پولیو ورکړه ده خو وروسته پولیسو سپینه کړه چې دغه میرمن د وینې د اتیې ادارې کې وظیفه لرله د خیبر پختونخوا د بیړنو عملیاتو د مرکز بیان هم په خپل یو وضاحتي بیان کې ویلي چې وژل شوې میرمن د پولیو ورکړه نه وه بلکې د وینې د اتیې یو شخصي اداره کې ماموریت لرلو تر دې باندې هم وخت په وخت د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو په لزګونو کارکونکو چې میرمنې هم پکې شاملې دي د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوې دي.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان پنجاب صوبې ګوجرانوالا لاهور او رحیم یار خان ضلع کې د پولیسو د ناروا تشدد د لاسه په یوه اونۍ کې درې ملزمان وژل شوي. په دغې کې آخري پیښه رحیم یار خان کې رامخې ته شوي، چېرته چې د ای ټي ماشین ماتولو او د هغې نه په غلا تورن نیول شوی ملزم صلاح الدین د پولیسو په ولکه کې مړ شوی. د پاکستان په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی د پولیسو په ولکه کې د ملزمانو د وژل کېدو سخت غندنه کړې ده، او ډیوه سره خبرو په وخت د ایچ آر سی پی یو مشر ویلي دي چې دا قسمه پیښې به تر هغې نه ودرېږي تر څو چې په ملزمانو باندې تشدد کې ککړ پولیس چارواکو ته سزاګانې نه ورکول کېږي. په دې باندې نور حال پیر ولایت شانه ورو.
د پاکستان په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی د پولیسو په ولکه کې د ملزمانو د وژلو کېدو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې دي. د کمیشن لخوا جاری کړې شوې اعلامیه کې د پولیسو د تشدد په سختو ټکو غندنه شوې ده، او د کمیشن یو کارمن کامران عارف ډیورې ډیو ته وایي چې د پیښو کې ککړ پولیس چارواکو ته سزاګانو نه علاوه د دې مخنیوي ناممکنه دی.
د پنجاب مسله نه، د پنجاب کې دا لګا ضرورت نه زیاته ده، خو دا ټول د پاکستان چې کوم پولیس سیستم ده دا هغه مسله ده. مونږ پولیس تشدد یا کوم ته چې مونږ ټورچر وایو چې کوم د سټیټ اهلکار د حکومت اهلکار د وجې پام خلکو باندې کیږي وجه چرسي، دا هغه خلاف مونږ سره داسې سخت قانون جوړ کړی نه ده. اوس زمونږ چې اوس کوم قانون دی نو دیکھے کہ پولیس تشدد وکړي نو او داغه ایف آئی آر تاسو کوي نو دا به مغه تانی کی چې کوم والا پولیس خلکو تشدد کړی دی، او د دې به مغه تانی تفتیشی افسری نو دا څه قوانین کوي کنه پاکستان کې دیکھے د کمی راتلو څه توقع مونږ ته نه ښکاري.
پاکستان کې نه یوازې د پولیسو په ولکه کې د ملزمانو په ضد تشدد او د دوی د زورولو پیښې رامنځته کیږي، خو پولیس او امنیتي ادارې بیا د سیاسي مخالفینو په ضد هم کارول کیږي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د ډورین په نامه سمندري طوفان د بهاما ټاپو سخت ځپلې، لږ تر لږه شل کسان پکې مړه شوي او لا هم د نورو د لټون هڅې روانې دي. د سره صلیب او سری میاشتې چارواکو ویلي په طوفان کې د بهاما 40% کورونه ویجاړ شوي او نږدې 15,000 کسان خواړه او پاکې اوبه نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مرستې لپاره د ژغورنې ډلې استولې دي، او ملګري ملتونه له نورو نړیوالو ادارو سره هڅه کوي په چټکۍ سره طوفان ځپلو ته خواړه ورسوي.
په داسې حال چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ امریکا د ایران د تیلو د لیګلو هغه نتورک ګډوډولو لپاره ګامونه اخیستلي چې تر هغه سره د مالی مرستو کولو تور پرې لګي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تهران سره په سفارتي اړیکو کې د ککړ کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. صدر ټرمپ نه چې کله خبریالانو د امریکا د خزانې وزارت لخوا په ایران لګول شوي نوي بندیزونو په اړه پوښتنه وکړه، او دا چې آیا صدر ټرمپ دا میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې به د ایران صدر حسن روحاني سره ملاقات کوي، نو هغه وویل ایران موږ سره خبرې کول غواړي، معاهده کول غواړي، او دا خبره تکرار کړه چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي. ایران د شروع شپې ناوخته اعلان کړی دی چې دی په 2015 کال کې نړیوالو طاقتونو سره شوې خپلو ژمنو نه په شا کیږي. د تیر نه پر ورځ امریکا د ایران خلایي جنسي او د سره تړلې ادارو باندې لومړي ځل بندیزونه ولګول، او په دوی تور ولګو چې میزایل پروګرام کې ککړ دي او د پټولو هڅه یې کوي.
د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن د شروع چهارشنبه پورز یو ځل بیا هغه وخت مات شو کله چې د برتانیې وکیلانو داسې یو قانوني مسوده تصویب کړه د کومې لمخې چې د اوس نشي کولای له موافقه پرته راتلونکي میاشت له روپۍ ټولنې څخه ووځي. د برتانیې ولسی جرګې دغه قانوني مسوده د 300 په وړاندې د 399 موافقو رایو په ورکولو سره تصویب کړه چې کولای شي له روپۍ ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا برگزیت چارې درې میاشتې نوري هم وځندوي. اوس په دغه قانوني مسوده د تصویب لپاره د برتانی د مشان جرګې ته استول کیږي. بوریس جانسن ټینګار کوي چې د اکتوبر په 1 نیټه برتانیا له روپۍ ټولنې څخه باید ووځي.
او د امریکا سرحدي اهلکارو چې تیر کال د مکسیکو په سرحد کوم ماشومان د مور پلار نه جدا کړي وو، دوی سخت ذهني ناروغتیا او سره مخ دي. د صحت او د انساني خدمتونو په محکمه کې د انسپکټر جنرال دفتر وینا ده چې مور پلار نه د جدا کړي شوو ماشومانو شمیره 2500 ده، او د دوی تعلق د وسطي امریکا ملکونو سره دی. دوی خپل ملک کې د شر فساد نه امریکای ته پتیخت روان وو.
او روان 2019 کال د امریکا متحده ایالاتو ته له جنوبی امریکا څخه د راتلونکو کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل شوی. چارواکو ویلي د اگست تر پایه پورې امریکا ته له راتلونکو کډوالو څخه تر 1500 زیات مړه شوي، ورک شوي او یا مړه شمیرل شوي دي. امریکایي چارواکو د دغې مړینې اسباب په دښتو کې د کډوالو ورکېدل، په خوړو او بی اوبو پاتې کېدل، په اوبو کې لهو کېدل او د موټرو او اورګاډو ټکرونه پکو ته کړي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې واوریدل، نن سهار مهال په کابل کې د موټر بم یو چاودنه شوې چې د افغان حکومت چارواکو په وینا لس ملکی وګړي پکې وژل شوې دي. او ناټو څو شېبې وړاندې په یو بیان کې ویلي دي چې د کابل په نننیو بریدونو کې د دوی دوه سرتیري هم وژل شوي دي چې یو د رومانیا هیواد او بل هم امریکایي دی. په ورته وخت کې طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستې. نور حال له کابل د حکمل روان پر راپور کې اوري.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې د روانې اونۍ پر مهال دا دویمه چاودنه ده او د موټر بم دا برید د ښار نامي امنیتي حوزې اړوند شش درک سیمه کې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ډیوی ته وویل چاودنه ټونس موټر په وسیله د عبدالحق او د مسعود څلور لارو ترمنځ د شش درک سیمې په سړک رامنځته شوه. نوموړی وایي د ترهرګرو په دې برید کې لس تنه عام ولسي خلک وژل شوي او دو څلوېښت نور ټپیان شوي دي.
دغه برید د ملکي کسانو په منځ کې وشو، د عام سړک پر سر باندې وشو. د دغه تورسي برید په ترڅ کې له بده مرغه زموږ لس تنه قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي شهیدان شوي دي، او دوه څلوېښت تنه نور هم چې هغه هم ټول ملکي کسان دي زخمیان شوي دي.
ویان نصرت رحیمی وای د کابل ښار په نننۍ برید کې عام ولسي خلکو ته د سر زیان د رسیدو په ګډون مالی زیانونه هم رسیدلي او د عام ولسي خلکو نږدې دولس موټر هم ویجاړ شوي دي. د کابل ښار د دریم مکوریانو اوسیدونکی میرویس چې شش درک سړک ته مخامخ د خوراکي توکو پلورنځی لري، امریکا غږ ډیوی ته وویل له چاودنې وروسته په سیمه کې وژل شوي او ټپیان ولیدل. دای وای په دې سیمه کې موټاپیان او وژل شوي ولیدل. د مرستې غوښتنه یې درلوده او چیغې یې وهلې. داسې ښکارېدل لکه اعصاب یې چې خراب شوي وي. د یوه ولسي وګړي په شا کې د چاودنې چرې نه کوه او د یو بل ټپي شوي کس په تندي کې چرې ننوتې وه، وینې ترې بهېدلې. ډېر یو بد او له وحشت نه ډک حالت و. وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت پر غاړه اخیستې وې. دا یې کړي چې په دې برید کې د بهرنیو ځواکونو موټرو کاروان په نخه کړی او هغوی ته یې ګڼه مرګ ژوبله وراړولې ده. د نامنیو په بېلابېلو پیښو کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو په تړاو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې او د سولې په پروسه کې د اوربن په رامنځته کېدو ټینګار کېږي چې د سولې سند د ښکېلو اړخونو لخوا نهایي شوی، خو افغان حکومت تر اوسه د دې موافقې د نهایي کېدو په اړه خپل لیدلوری نه دی څرګند کړی. خو راتلونکي کې د سولې د سند د بدو پایلو په اړه خپل اندېښنه ښودلې. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی دوام لري. د امریکا ټایمز مجلې خبر تر مخه د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د افغانستان امن چې کوم د واغه د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. په دې باندې دا وخت سټوډیو کې موږ سره پیرز ورشا صاحب راغلي دوی نه نور حال خلو ستړي مشي پیرز صاحب
په خیر.
پیرز صاحب اول خو دا خبر چې په مجلې کې راغلي ټایمز کو د دې لګه خلاصه مونږ ته وای
نو جی دا خو ټایم چې کوم مجلد هغه دا ریپورت کړی دی او دوی دا وایي چې کوم اگریمنٹ کوم معاہدہ تیار شوی د افغان طالبان او د امریکای در حکومت تر منځ زلمی خلیلزاد چې کوم ځانګړی استازی دی هغه تر منځ هغه وی چې کله مایک پومپیو چې کوم د خارجه وزیر دی هغه ته وړاندې کړو نو هغه په دستخط نه دی کړی او بیا دا تپوس دا د ټایم میگزین ته خلکو ویل دی هغه خلک چې کوم دوی داوه کوي چې د خبرونه خبر دی نو بیا غن پس دوی د سټیټ ډپارټمنټ ته د مایک پومپیو دفتر ته وی غوی ته کمنټ پاره ویلی دي نو غوی څه جواب نه دی ورکړی خو بهرحال سټیټ ډپارټمنټ چې کوم دی غوی دا ورته ویلی دي چې مایک پومپیو دا وایي چې کله دا ورته راشي کله هر سړی په دستخطو کې صدر ټرمپ یې اپروو کی نو غن پس کې د دستخط ضرورت نو دی به هم وکي خو بهرحال دوی دا وایي چې دا د معاہدے کے زب بنیادی دا سے خبر ہی دی چپاغ باندھے پمپیو خوشحال نو پاغبان دا سے کاری چی امریکی حکومت کے پخپل ہم پہ اختلاف دے دلتا منگوینو چی پرون دلتا پخوانی نہ پخوانی چکم سفیران و اغوی ہم یو خط لے گلے او اغتا او یو لیکلی کڑی دی اغوی دا ویلی دی چی افغانستان نا پتا دے کی وطل با امریکی پارا او دے افغانستان دے مستقبل پارا خنی نو دا یو ریپورت ته مونږ وګورو چې آیا دوی سپ حکومتونه سو برګون په وای خدا دې چې کفرس کا مختلف آپشنز کې دي شي کومه پمپیو نه کې ساين کې دي شي زلمه خلیلزاد ساين کې دي شي سره په کې ساين ونه شي د هڅې دواړه حکومت سایډونه دي او وی بیان ورکې افغان طالبان هم او امریکا هم او تشویو بیان ني خو دستخط داسې کوي چې مایک پمپیو کفرس کا دستخط کو طالبانو طرف نه طالبان یا امریکای طرف نه پمپیو نو هغه نه پدې یره ده چې دوی یو قسم طالبان یو قوت ومني او یو حکومت برخه به ومني چې کومه به ټیک نه وي نو دې کې سیاسي او ټیکنیکل مسلې دي نو دا به هموار اول غوړ یغ نه پس په بیا کې دي چې دوی دستخط نه وکي
ډیر مننه پیټ سپتا
ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
دا وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غا دوام لري موږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه دي تاسو ته به وړاندې کوو ورزو یو بل رپورټ راخته هندستان لا قانونه ګرځول شوی جیش محمد او جماعت الدعوه مشران مولانا مسعود زر او حافظ سعید چې دینو دوی د خپل یو نوی قانون لاندې ترهګر ګرځولې دي او امریکا هم د هندستان د ګام ستایلې دي سیډون کې وایي چې د هندستان د دغه ګام مقصد د کشمیر د مسلې نه د نړۍ پام لري کول دي په دې باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین نو
د امریکای د خبری ایجنسی ای پی د خبر تر مخه د هندستان د کورونو چارو وزارت د حافظ سعید او مولانا مسعود اظهر نمونه د غیر قانوني حل زلو د مخنیوي په ترمیمی اک کې شامل کړي د هندستان د دغه نوې قانون تر مخه حکومت ته به دا اختیار تر لاسوي چې هغه د ترهګرۍ په کاروایانو کې د ککړ تنانو یا ترهګرۍ ته ود ورکوونکي ترهګر وګرځوي د هندستان په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې د ترهګر ګرځول وروسته د دغه تنانو اساسي او بانکي کاتي هم کنگل کی دیشی او د هغوی په ملک پر خودو به هم بندیز وی اخوا د امریکای د خارجه وزارت د جنوبی ایشیا د سانګ مشر ایلس ویلز د هندستان لخوا د مولانا مسعود اظهر حافظ سعید زکی الرحمن لکوی او د داوود ابراهیم د ترهګر ګرځولو د دغه ګام ستاینه کړي او د ټولنیز رابطو په ویپانه خپل پیغام کې ویلي چې هغوی د هندستان د دغه ګام ملګرتیا کوي او د دې رستو د ترهګرې ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو حلو زلو امکانات پیدا شي وی د ونی ونیول ده چې پاکستان د جماعت الدعوة او د هغې د خیر ښېګڼې تنظیم فلاحي انسانیت فاونډیشن په ګډون د دغه رنګ په نورو شپږو تنظیمونو هم بندیز لګولې او په وروستو کې هم سږ کال د جماعت الدعوة د مشر حافظ سعید پر ضد د شلو څخه زیاتې مقدمې هم درج کړې دي او حافظ سعید د تېرې جولای په میاشت کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې نیولې. هندوستان د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید د کال 2008 د ممبئی بریدونو ماسټر مایند ګرځوي او د دې ترڅنګ امریکې او هند هغه د ترهګرو په نړیوال فهرست کې هم شامل کړی دی او د چین لخوا د تکنیکی اعتراضونو ختمولو وروستو ملل متحده هم مولانا مسعود اظهر ترهګر ګرځولی دی. د دفاعي چارو څېړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایر طرت مسعود ډیوه ریډیو ته وایي د هند د دې ګام مقصد د کشمیر د حالاتو څخه د نړۍ پام بل خوا اړول کیدی شي او د دې سوال په جواب کې چې دا تنظیمونه خو په هندوستان کې تنظیمي اډانه نه لري نو بیا د هند دغه ګام مقصد څه کیدی شي نو هغه څه داسې وایي.
یہ بہت ممکن ہے کہ ان کا خود کے ڈائریکٹلی نہ ہو لیکن کسی اور نام سے یا کسی اور طریقے سے انہوں نے وہاں اپنے جو اثاثے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہو سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں بھی ہیں تو یہ بہت ممکن ہے کہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک قانون بھی پاس کیا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بالکل غیر قانونی ہوگا اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا.
هغه وایي که څه هم نیغ په نیغه او په ظاهره خو د دغه تنظیمونو په هندوستان کې کومه تنظیمي اډانه نشته خو دا امکان هم پیدا کیدی شي چې هغوی په بل کوم نوم هلته خپلې پټې اساسې ساتلې وي او که نوي هم نو دا امکان شته چې په راتلونکې موده کې هلته دوی خپلې جرړې جوړې کړي. او د هندوستان دا قانون هم دا وایي که چېرې په راتلونکي کې داسې کیږي نو هغه به غیر قانوني وي. ښکاره دي وي چې سږ کال د فروری په میاشت کې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس هم پاکستان ته خبرداری ورکړی وو که هغه د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي دپاره غوڅ ګامونه وانغستل نو بندیزونه پې لګېدی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې بشام کوهستان ضلع بشام سیشن کورټ د کال 2012 کې د یو واده ویډیو په سر شوی وژنو کې ککړ کسانو ته سزاګانې اورولې دي. دی واده ویډیو په سر چې دی نو پنځه جینې کې د دوی د حلالولو تور په اتو کسانو وو چې پکې پنځو ته د پنځه بری کړی شو او اتو ته د ټولو مری بند سزاګانې اورول شوې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال احسان محمد خان نه اورو.
د خیبر پختونخوا کوستان ضلع قاضي صفي الله جان له عدالت له لوري د دغه لانجمنې ویډیو په سر د 15 جنکو وجلو په تور درې تنانو ته د عمري بند سزا ورکړل شوې. په دغه قضیه کې په اتو تنانو 2012 کال کې د 15 جنکو د حلالولو تور وو خو د محکمې په امر په قضیه کې پاتې نو 15 تورن تنان بری شوې دي. په یاد قضیه کې دغه 15 پیغلې 2012 کال د هغې وروستو وجلې شوې وې چې په یو ویډیو کې دوه هلکانو د واده دای په وخت ګډا کړی و او وطناستي دغه 15 زنانو لاسونه پړکولی وو چې د زی جرګې په امر بیا دغه 15 زنانو د وجل کېدو داوا د افضل کوستاني نومي ځوان له لوري مطبوعاتو ته او محکمه ته راوړل شوی و. د زیارت په ورځ دغه قضیه په اړه له عدالت څخه فیصله ورسټو. د افضل کوستاني ورور بن یاسر ډیو نیوز ته وویل د اتو کلونو اوږدې قانوني جګړې په نتیجه کې سلور رونه هم وجل شوې دي خو بیا هم خوشاله دي چې نن سنسه انصاف ورته ورکړل شو.
د ټول د تسلمانه خوشاله دي لکه څنګه کسان چې کوم به خبرې کوي الان چې دا اته کسان ټول ملوس تو هغه کې درې سزا کړه او څنګه خبرې کړه دا که چې کوم ډول رونه ویل دی کنه اجل تا لا خطر ډیر دی چې په تاسو باندې موږ یو کور کې دنده باندې تو خاندان لپاره موږ خطر ده. 2012 نه واخلا 2019 پورې دغه انصاف مونږ نه دی ملاوي او خپل هم دا اواز چټره وګ انصاف مونږ نه ملاوي.
د کوستان غریزه سیمه غدر پالس کې چې 2012 کال کې د 15 پیغلو د وجنې دغه پیخي پر ضد افضل کوستاني نوم یو تن غږ پورته کړی وو. د چا دواړه رونه چې په یاد ویډیو کې غړیدلی وو او په دغه تور بیا وجلې شوی هم وو. خو افضل کوستاني مطبوعاتو ته دغه پیخه راوچتولو په محل داوا کړی وو چې په ویډیو کې ښکاریدونکي 15 جنکای بازیغه، سیرین جان، بیگم جان، امینه او شاهین د ځای جرګې په امر وجلې شوی دي. د بشري حقوقو فعالانو هم وروستو د افضل کوستاني په غږ د دغه پیخي پاکله د پلټونو غوښتنه تر سره کړې وه چې په نتیجه کې د هغې وخت سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د دغه قضیې د پلټنو دپاره خصوصي کمیشن جوړ کړی وو. د دغه کمیشن جوړېدو نه تر تیر کال اګست میاشتې د مشر قاضي ثاقب نثار تر وخته پورې افضل کوستاني د رښتیاو څرګندولو دپاره دغه قانوني جګړه روانه ساتلې وه او په ابتاباد کې د یوه اورونې په مهال روان کال مارچ میاشته کې افضل کوستاني هم په ډزو وجلې شو. د افضل کوستاني لخوا ټاکلی قانوني ماهر عبدالصبور خان وایي په قضیه کې اته واړه تورن تنانو رول هم یو شان دی او دوی به اعلی محکمې ته دغه د 15 بری شوي تنانو پر ضد اپیل هم دایر کوي. په کال 2012 کې چې د افضل کوستاني لخوا د دغه پیخي پر ضد غږ پورته کول وروستو د افضل کوستاني په شمول سالور رونه، شافیصل، شیرولی، رفیودین وجلې شوی دي او د کورنۍ نور غړي د پلارني کلی څخه شړونکي شوی دي. اوس دا وخت د افضل کوستاني درې رونه بنیاسر، ګلشهزاده او ګلنظر د دغه قضیې او د دې سره سره د خپل وجلې شوي رونو د قضیې مدعیان دي. د خیبر پښتونخوا په کوستان کې د دغه 15 جنکو د وجنې ځانګړي قضیه ده چې تر اتو کلونو وروسته هم روانه ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
نوردن کو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. مونږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه لرو. دا به تاسو ته وار په وار وړاندې کوو چې پکې په چمن کې په ماشومانو کې د غذایی کمی په اړه هم رپورټونه لرو او دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې زمکړې شوې قبایلی سیمو کې فعال عدالتونو په اړه هم تفصیلي رپورت لرو. دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. نن چې د هلووی پروګرام د ریکوربه زم همکار پیر زبر شاه صاحب په دې پروګرام کې تاسو هم د ټلیفون د لارې برخه اخیستی شئ. چرته ځای ما موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیسمنی غا دوام لري. باندې کوونکې زم مهوش چلی
او زم مجاهد جوان
یو ور بیا ساتو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سره کوته.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ 14 نه کې لس ملکی وګړي وژل شو دي او ناټو وایي چې په دغه 14 نه کې دوه بهرني سرتیر وژل شو دي. طالبانو د بریټ پر په غاړه اخیستي
د دغه ترسی بریټ پتراتس کې لا بعد مرغه زموږ لاس سره قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان د شهیدان شوی دي.
ہندوستان له قانونه ګرځول شوی جیش محمد او جماعت الدعوا مشران مولانا مسعود اظہر او حافظ سعید د خپل نوی قانون لاندې ترهګر ګرځول دي.
د هندوستان په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې د ترهګر ګرځول وروسته د دغه تنانو اساسي او بانکي کاتې هم کنګل کې دي شي او د هغوی په ملک پرې خودو به هم بندیز وي.
او د سرمایکاری او اقتصاد د څار نړیوال اداره موډي وایي د پاکستان اقتصاد د پرله پسې بهرني فشار لاندې مخ پر خطر روان دی او په دغه هیواد کې د زر مبادله زیرمې په کمیدو دي.
مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز اس طرف توجہ دلاتی رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہایت ہی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے.
اوز وقت شید خبروں تفصیل تھا.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې نن سهار شاوخوا 10 بجې د موټر بم بریډ شوی چې له امله یې د افغان امنیتي چارواکو په وینا په لسګونو ولسي خلک پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. افغان چارواکو ویلي په دې ترهګریز بریډ کې چې د یو موټر بم په وسیله د کابل ښار د شش درک سیمه کې ترسره شوی له امله یې 10 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 240 نور ژوبل شوي دي. اخوا په افغانستان کې میشته نړیوال ځواکونه وای د ناټو دوه سرتیری د زیارت پنځشنبه په ورځ په کابل کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د ریزولوټ سپورټ یا قاطی ماموریت په خپل بیان کې وویل یو وژل شوی عسكر د رومانیا او بل د امریکا و. طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې په اړه په غاړه اخیستې.
ہندوستان له قانونه ګرځول شوی جیش محمد او جماعت الدعوا مشران مولانا مسعود اظہر او حافظ سعید د خپل یو نوی قانون لاندې ترهګر ګرځولی دي او امریکا هم د هندوستان دغه ګام ستایل دي. د امریکا ای پی خبری ایجنسی تر مخه د هندوستان د کورونا چارو وزارت د حافظ سعید او مولانا مسعود اظہر نمونه د غیر قانونه هلو زلو د مخنیوي اکټ کې شامل کړي. د نوی قانون تر مخه حکومت ته بدای اختیار ترلاسه وی چې هغه د ترهګرې په کاروایانو کې د ککټ تنانو یا ترهګرې ته ودا ورکوونکي ترهګر وګرځوي.
پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د زیارت پنځشنبه په سهار د پیښور په رنګ روډ د پښتخاري په سیمه کې د شازیا په نوم د روغتیا د چارو اړوند یو خزینه ماموره په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. خو د خیبر پښتونخوا د بیړنۍ عملیاتو مرکز بیا وایي وژل شوې میرمن د پولیو کارکونکي نه بلکې د روغتیا د چارو اړوند د فاطمی د فاونډیشن یو ماموره وه.
د پاکستان پنجاب صوبې ګوجرانوالا لاهور او رحیم یار خان ضلع کې د پولیسو د ناروا تشدد د لاسه په یوه اونۍ کې درې ملزمان وژل شوي. په دغه کې آخري پیښه رحیم یار خان کې رامخې ته شوې چېرته چې د ای ټی ایم مشین مل ماتولو او د هغې نه په غلا تورن نیول شوی ملزم صلاح الدین د پولیسو په ولکه کې مړ شوی دی. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د پولیسو په ولکه کې د ملزمانو د وژل کېدو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې او په یوه بیانیه کې په دې په سختو ټکو کې غندنه کړې.
د ډورین په نامه سمندري طوفان د بهاما ټاپو سخت ځپلې لکتر لګه شل کسان په کې مړه شوي دي او لا هم د نورو د لټون هڅې روانې دي. د سره صلیب او سری میاشتې چارواکي وایي په طوفان کې د بهاما 40% کورونه ویجاړ شوي او نږدې 15,000 کسان خواړه او پاکې اوبه نه لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مرستې لپاره د ژغورنې ډلې استولې دي او ملګري ملتونه له نورو نړیوالو ادارو سره هڅه کوي په چټکۍ سره طوفان ځپلو ته خواړه ورسوي.
او په داسې حال کې چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ امریکا د ایران د تیلو د لیګلو هغه نتورک ګډبډولو لپاره ګامونه واغستل چې تر هغه سره د مالی مرستو کولو تور پی لګي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تهران سره په سفارتي اړیکو کې د ککړ کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې.
د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن د شروع یا چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هغه وخت مات شو کله چې د برتانیې وکیلانو داسې یو قانوني مسوده تصویب کړه د کومې لمخې چې دی اوس نشي کولای له موافقې پرته راتلون کې میاش لارو پي تورنې څخه ووځي. د برتانی ولسی جرګې دغه قانوني مسوده د 300 پوړاندې د 329 موافق رايو پور کول سره تصویب کړه چې کولای شي لارو پي تورنې څخه د برتانی د وټلو یا برگزټ چارې 3 میاشتې نور هم وزنټوي. اوس په دغه قانوني مسوده د تصویب لپاره د برتانی د مشان جرګې تاسوول کیږي. بوریس جانسن ټینګار کوي چې د اکتوبر په 18 نیټه برتانیا باید لارو پي تورنې څخه ووځي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د سرمایکاری او اقتصاد د څار نړیوال اداره موډي وای د پاکستان اقتصاد پر لپسې بهرنی فشار لاندې مخ پر خکته روان دی او په دغه هیواد کې د زر مبادله زیرمه په کمیدو دی. الیاس خان پرې بشپړ راپور لري.
موډي کریډټ ایجنسی په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان محدود د زر مبادله ذخایر د بیرونی فشار لوجه مسلسل د سخت فشار د لاندې دي او د سر سره ورته د کیش یا نغدو پیسو د کمی د خطر هم مخه ده. د موډي دا تازه سرګندونه په داسې مهال مخه ته راغلي دي چې د پاکستان اقتصاد د تیر یو کال راسي د تنزل ښکار دي او ټول غټ اقتصادي اشاره او یو کمزور اقتصادي حالت د هر څه په ګوته کوي. رپورت وایي چې د پی ټی آی حکومت په تیر یو کال کې بجٹ خسارہ ریکارڈ پو کم سلور کرب روپو یا دا جی ڈی پی 3.9 فیصدی تا رسیدلی دا. دا حیوات کرزی ریکارڈ سلویخ کرب روپو تا رسیدلی دی او پغٹ کچا دا سنت پر مختک کے ہم 3.5 فیصدی کمی راغلے دے. دا روپوی بایا کے دا کمی لوجی کاروبار سخت اغیز مند شوی دے او سرمایہ کاری ہم ادرولی دا. بیرونی سرمایہ کاری کے ہم تقریباً 65 فیصدی کمی اولی دلے شو. موڈی دا پاکستان اقتصادی حالت ہم بھی منفی ریخو دے خوائلی دی چی دا حیوات دا ادارو توان ډیر کم دی. د مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک آف پاکستان ته زیاته خود مختاری ورکول وی ستاینه هم کړی دا. ډیو ریډیو چې د اقتصاد پوها او سینیئر جرنالیست زیشان حیدر نه د موډی د دې تازه سرګندونو په اړه او پختل نو هغه وی
مختلف انټرنیشنل ایجنسیز دلاتی رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہایت ہی نازک ہے.
بیلابل نړیوالی ایجنسیانی تی پلو زمون پام راولی چې د پاکستان اقتصاد یو نازک حالت نتیریگی. د اوی باید چې پاکستان د IMF او دوستانو هیوادونو نه قرضې ترلاسه کړي او تمه چې اقتصادی حالت بخشی په دې کې څه خاطر خواه خواله اون لیدل شو. د زر مبادله ذخایر د ډاډ وړ نه دي. ریمیټنسز یا ترسیلات زر هم یو غټه مسله ده. زیشان ایدر اوی چې څنګه موډی ویلی دي فشار د زر مبادلو په ذخایرو دی ولی چې کومې قرضې پاکستان اغیستی دی هغه واپس کول هم دی. زیشان حیدر زیاده کړه چې اقتصادی حالت ښه کولو دپاره د ایکسپورټس یا برآمداتو سیوا کولو نه بل لار پاکستان سره نشته. باید چې کرنټ اکاونټ ډیفیسټ کې څه کمی راغلی دی خو برآمدات تر اوسه پورې زیات نه شول او دا رقم حالات د پاکستان دپاره کافی د پریشانۍ وړ دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو اسلام.
قدر من اوریدونکو او اوس هم یو بل مهم راپور په لور چې د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ویل دی دوی ته اوس له مرکزی حکومت څخه 15 روپۍ ترلاسه شوې دي چې په دغه پیسو باندې به په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې یا د بیا رغونې پروژې چې تر اوسه پورې د پیسو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې وي پیل شي او پر دغه کارونه به ترسره شي. حمیدالله پرې له سیمې دا راپور استولی.
د صوبې د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي مرکزی حکومت د پښتونخوا د شامل شو قبایلي ضلعو د پاره د پرمختیا د پنګ نه داونه 15 روپۍ صوبایي حکومت ته سپارلې دي خود ترقی د کلیزی پنگی د دری اتیا بلین روپو نه د رمبنی کیس په جاری کولو کې حکومت د بجټ نه پستا دو میاشتې واغستلی.
No, I think Sergey ki the prime minister or finance minister for full support da che anande hamesha de mung age ke afteran de thi ki agai es lo ke ko mahial ki se in line with the collections the least we will be able to start working in Buda, I think sir.
د مطبوعاتي راپورونو تر مها صوبایي حکومت مرکزي حکومت نه په تیرو دوو میاشتو کې د قبایلي ضلعو د ترقۍ دپاره د مخصوصو پنډو د جاري کولو غوښتنه په تکرار سره کوله. په تیرو دوو میاشتو کې په ټولو قبایلي ضلعو کې د پنډونو د نشوالي له وجې نږدې تمام ترقیاتي چارې ولاړې وې. د کال 2019 او شلم په کلیزه بودیجه کې د شامل شوو ضلعو دپاره بجټ په ړمبني ضلع د صوبایي اسمبلۍ نه پاس شو. د دې ضلعو د ترقۍ دپاره دا کال ټولې 3 بلیون روپۍ ایښودل شوي دي. په دې کې به مرکزي حکومت 2 بلیون روپۍ او صوبایي حکومت 11 بلیون روپۍ ورکوي. خو په قبایلي ضلعو نظر لرونکي خبریال لحاظ علي وایي تر اوسه د پنډونو په اجرا کې هنډان ډېر و او د ترقۍ چارې په قبایلي ضلعو کې بیخي ولاړې وې. د دې 3 بلیون روپو سره سره د قبایلي ضلعو د روانو چارو او د حکومتي اخراجاتو دپاره هم 80 بلیون روپۍ مصرف د روان کال دپاره اندازه شوی و. خو څېړنکاران وایي مرکزي حکومت چې د ترقۍ د پنډونو په اجرا کې په ړمبني میاشتو کې کومه سختي وښودله نو د کال دپاره پوره 2 بلیون روپۍ د مرکزي حکومت نه د قبایلي ضلعو د پرمختیا دپاره راویستل او بیا د ترقۍ په چارو مصرف کول به د صوبایي حکومت دپاره یو غټ چیلنج وي. دا وخت په قبایلي ضلعو کې زیاتره سرکاري دفترونه د کرایو په کورونو او ودانو کې جوړ دي. دغه رنګ د تعلیم، صحت، سړکونو، ټولنیزو ښېګړو د یو شمېر منصوبو روانولو ژمنه په صوبایي بجټ کې د قبایلي ضلعو د خلکو سره شوې ده. خو څېړنکاران وایي دغه ژمنې سرته رسول د مالي ستونزو ښکار د مرکزي حکومت نه د فنډونو په پوره پوره راتلو او بیا د صوبایي حکومت د صحیح مصرف کولو په توان پورې اړ دي. حمیدالله ویوې ډیوه نیوز پېښور.
نوردونکو وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. مونږ سره اوس پانی کو یو بل رپورټ په سویلی آسیا چې کوم د سیلګری په اړه رپورټ دی چې ورلد اکنامک فورم لخوا چاپ کړی شوی دی. د دې تر مخه په سویلی آسیا کې د سیلګری په مت کې سیلګری په شوبه کې پاکستان چې دی نو دا تر ټولو کمی درجه کې راځي. په دې اړه باندې د ډیوه خبریاله رابعه پیر نور حال راکوي.
ورلد اکنامک فورم د سفر او سیلګری د اسانتیو په اړه خبر ورسوي. کال 2019 فهرست تر مخه پاکستان د یو سل څلوېښت هیوادونو په نوملړ کې پر یو سل یوویشت نمبر دی او په جنوبي آسیایي هیوادونو کې تر ټولو پاتې دی. د رپورټ تر مخه جنوبي آسیایي هیوادونو کې سیلګرو ته اسانتیاوې نه ورکول د هغه ځای انفراسټرکچر سړکونه او د هوټلونو نشتوالي نه علاوه هلته د سیلګرو د حفاظت د ښه انتظام د نشتوالي د صحت اسانتیا تیاوی نور کول او گندگی هغه څه اسباب دي چې دلته د سیلګرو په راتکی لوی خند دي. په ریپورت کې ویل سوي چې پاکستان ته به اوس هم په دغه فهرست کې ربر سره کېدو د پاره ډیر څه کول وي. د طریقې انصاف اوسنی حکومت کا څه هم د سیلګرو د پاره سړکونه جوړولو او اسانتیا ورکول داوی کوي او د ټوریزم کمپنۍ چلوونکي وایي چې په دې اړه څه کار هم سوي دي. خوده فایي چې دغه کار اوس هم ډیر سست دي. د سی پاکستان ټورز مشر اعجاز حسین دیوري یو سر خبرو کې وای په پاکستان کې که څه هم د نورو کلونو په مقابله کې روان کال تر ټولو زیات سیلګر راغلي خو دې زیاتوي چې
وایي چې هماره روډ انفراستراکچر کې ساتل ګورنمنت کې اند په جو چیزې
لائک راستوں میں واش روم بنانے ہیں یا موبائل کنیکٹیویٹی نہیں ہے، بہت ساری بنیادی چیزوں کا سہولیات کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے کافی پرابلم آتی ہے۔
اس ہم د سیل زائنو تھا د تک دپارا سڑکوں حالت شنادم د سیل پ زائنو کی د انٹرنیٹ اسانتی ونستا حالت د ہوٹلوں او د ضرورت د شیانو کمی دم چی سیلگر اور سرا مخوی او پ داسی حال کی حال تک چس کار کیجی ہغم ہم پ شخصی کچ کیجی چی ډیر لږ دی دوی زیاته وی چی پ پاکستان کی بهرنی هوادونو سیلگرو د پارا د ویزا د دگلار د اسانه ولو خبری سوی ویم خو تر وسه د هرڅه یوازی پر کاغذونو دی او پ دیاړه عملی کامونه تر وسه ن دی پورته کړل سوی د پاکستان ټور اینڈ ٹرانسپورٹ مشر عامر حسین شاہ وائی
ایک جگہ نہیں کافی پوائنٹس ہیں جن کو ہم پروموٹ کریں تو وہ انٹرنیشنل ذریعے پہ اگر ہم اس کو پروموٹ کریں انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جائے۔
پاکستان کی د سیاحت گنش میں زائن موجود دی مو حکومت پکار دی چی پجائی او پنڑ والا کچھ دیتا فروغ ورکی د دی د پارا غونڈ کول پکار دی او مطبوعات کی ہم دا ہرچا خورول ډیر زیات ضروری دی د دی نه علاوہ دی زیاتوی چی د غزائن تا د رسیدلو د پارا سڑکونو شہالت حالت ہوٹلونو او د خلکو د پارا امنیت هم ډیر زیات ضروری دی۔ په ریپورت کې ویل سیوی چې جاپان د جنوبی آسیا د سفر او سیلګری د لپاره اسانتیاوي ورکوونکي په هوادونو کې په لومړي نمبر دی او په نړۍ کې جاپان پر څلورم نمبر دی۔ ریپورت کې دا هم ویل سیوی دی چې په جنوبی آسیا کې تر ټولو زیات سیلګر چین ته سفر کوي او د نړۍ په دغه نوملړ کې چین سیلګرو ته اسانتیاوي ورکوونکي هوادونو کې په دیارلسم نمبر دی۔ ریپورت دا هم وایي چې جنوبی آسیا هغه سمدہ چې د تیرو کلونو په مقابله کې په روان کال کې پرمختګ په نظر راغلی دی، خو اوس هم په دغه فهرست کې د رابر سره کېدو د پاره دغه هیوادونو ته به ډیر څه کول بی۔ رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد۔
اوریدونکو او سم یو بل راپور پر لور چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په سوات کې د طالبانو یو قومندان چې ګل شیروان نومیږي په چوپریال نومې سیمه کې په ګډو عملیاتو کې وژل دی۔ نور حال له سواته فیاض ظفر په دې راپور کې درکوي۔
د سوات پولیس وایي چې د سوات د تحصیل پټا په علاقه چوپریال کې هغوی په یو مقابله کې د افغانستان راغلی طالب جنګیالی وژل دی۔ دا پولیس د وینا تر مخې ګل شروان چې سواتي کله فوزي عملیات شروع شو نو د نور ترهګرو سره افغانستان ته تښتېدل وو، او پولیس وایي چې تیر ورځ د سلور مرګرو سره د افغانستان نه د دیر پورونو بیا سوات پیوچار ته راغلی وو۔ پولیس وایي چې د اطلاع نه پس سی ٹی ڈی پولیس د نورو امنیتي عسکرو سره پیوچار کې سرچ اپریشن کوو چې دغه طالب جنګیالو پرې ډزې وکړې، او په ځوابي کاروایي کې کمانډر ګل شروان مړ شو او نور ملګری وتښتېدو چې دا هغوی د نیو دپاره عملیات روان دي۔ په دې حقله د سی ټی ډی پولیس ایس پی اظهار شاه ډیو درته وایي:
اجدا جی، پرون شپه زمونږ سی ټی ډی او احساسدارو زمونږ ډسټرکټ پولیس او سوات په شهري کې سرچ اپریشن کړو، او دغه دوران کې د کس د ګل شروان ډېر وخت نه اطلاع وه، تاکہ وہ میش لینے نہ ہے اس لاوہ جی راغلے سر در سر لوگ مرگرو تو ہم دا دا کہ میسرچ کو نو ہم دی دا ایریا جنگل ایریا دا دی زمنگ فورسز باندې فائرنگ وکو او کوس ہوئے بات فورس بچو لو فورس یا دی فورس فائر باندې کیو لگے او تمر یو سنور مو۔
پولیس وای چې د افغانستان راغلی د طالب جنګیالی چې د سواد اوسیدونکو دوی په سواد کې د اړیګړي پروګرام جوړ کړی وو، خو په وخت خبرې دوه لکبل پولیسو دغلته عملیات وکړو۔ پولیس وای چې د پیوچار په ځنګلو کې د باقی پټ شوی طالب جنګیالو د نیو لپاره په غټه پیمانه عملیات روان دي، او دونکو ته وریاد کړم چې پیوچار د سواد د مټې تحصیل اخیری سیمه ده۔ سواد کې د اړیګړي په وخت کې پیوچار طالب جنګیالو هیډکوارټر ګڼل کېدو، او مولا فضل الله او دغه یو شمېر ملګري به په دغه سیمه کې پات کېدو، او د سیمه کې طالب جنګیالو په غرونو کې غارونه هم جوړ کړي وو۔ فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات۔
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ۔
پته ده: voadivanews.com
یې نه کړی.
دا وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غا دوام لري. د خیبر پختونخوا صوبایي انسپکشن ټیم چې دینو هغه ویل دي چې په خیبر پختونخوا کې نوې زمکړې شوې قبایلي ضلعو کې چې دینو عدالتونو کې نوې چې کم جوړ کړې شوې عدالتونو هي کې د دې کال فروری میاشتې راه سه یو لس سوه څوارلس کیسونو فیصله شوې ده، او بد په دې کې بیا چې دی دوی سره درې زره اووه سوه اتیا کیسونه چې دي هغه د زوړ اف سی آر سیستم یا نظام نه هم دوی ته راغلي دي یا منتقل شوي دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمیدالله نورو.
د صوبایي انسپکشن ټیم یو چارواکي محمد زبیر په دې پریس کانفرنس کې وویل په قبایلي ضلعو کې فعال عدالتونو د روان کال د فروری د میاشتې نه تر اوسه یولس سوه څوارلس کیسونه فیصله کړي دي. دې کې درې زره اووه سوه اتیا کیسونه د زوړ اف سی آر نظام لاندې پاتې وو، او تر اوسه په دې موده کې پنځه زره یو سل اووه څلوېښت کیسونه نو رجسټر شوي دي.
تیر د اف سی آر د لاندې چې کوم دی نو تین هزار سات سو اسی، یعنی درې زره اووه سوه اتیا کیسونه چې کوم دي دا په فروری دو هزار انیس کې را ٹرانسفر شوي. اوس پورې چې کوم دی نو د مارچ انیس نوالی مے دو هزار انیس پورې موږ ته انسټیټیوشن په هغه عدالتونو کې شوی دی پانچ هزار ایک سو سینتالیس، پنځه زره ایک سو سینتالیس، او په هغې کې اوسه پورې زمونږ چې کوم کورس دي هغوی ایک ہزار ایک سو چودہ، یعنی یو زر ایک سو چودہ کے سنے چی کم دی اگر ڈسپوز آف کڑی دی.
محمد زبیر وائی پا قبائلی ضلعوں کے عدالتی نظام یا اگر ڈسپن زدہ دا چی حال تا دزور نظام لان دی روڑل کے دن کے سنے پا نوی عدالتی نظام کے نشی محاکم اگے دی.
چی آغا وقت کے چی کم زارہ کیسیز مونگ تر ٹرانسفر شوی دی نو آغا تر اوسا پورے آغا ریگولر لا دا لان دی دا آغی انویسٹیگیشن نا دی شوی دا آغی آئیو نشتا دی دا آغی چی کم دی نو فائل نشتا دی دا آغی ہیس چی نشتا دی آغا ون پیجر فائل دی ٹھیک شو کنا چی سنگا دا آغوی سسٹم ہو یا بچالے دو پا آغی باندی زمونگ دا سسٹم لان دی فیصلے چی کول دی دا در ٹولو نا غٹ چیلنج دی. بعض اوقات پل په سسٹم په حساب باندې هغوی وایي چې مونږ روغه کړی ده راضینامه هم کړی ده، او هغه زمونږ په سسٹم کې چې کوم دی آلریډي قابل راضینامه کیسونه دي نو بس هغه راضینامه شوي دي راضینامه پیدا شوي. بعض اوقات چې کوم دی په کې ٹرایلز روان دي دغه روان دي.
بلخوا د پیښور های کورټ یو انتظامی افسر سلطان احمد ترین ویل باوجود د دې نه چې نظام بدل شوی دی خو په قبایلي ضلعو کې فعال انتظامی بدل شوی نظام تا ذهنی طور نه تیار او عدالتی نظام تا هندو نه جوړی. دی وای های کورټ وخت په وخت د ستونزې د حکومت او متعلقه افسرانو سره د بحث لاندې راولي،
لیکن ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے کہ وہ لوگ اب بھی ان چیزوں کی اونرشپ کلیم کرتے ہیں جو کہ شاید اس وقت سچویشن چینج ہو گئی ہے. تو یہ ہم گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، رجسٹرار صاحب کے ساتھ، چیف سیکرٹری صاحب کی بھی ہوئی ہیں، اسی طرح ہائر لیول پہ بھی باتیں ہوئی ہیں.
بلخوا بدغ شریف پریس کانفرنس کے دا ہائی کورٹ رجسٹرار وجیہ الدین اویل دا پیہور ہائی کورٹ چیف جسٹس دا دی میاشت پہ لسم تاریخ یو غنڈ را بلے دا چی دا قبائلی زلو دا عدالتی نظام دا پر مختق او دستون زو پسر دا متعلقہ ادارو او چارواکو سرا خبری اکڑی.
17th کو اکیڈمی میں ہماری جو کے پی جے اکیڈمی ہے اس میں یہ فاٹا ایکس فاٹا کے متعلق جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو کے پی جے نے بلایا ہے، جس میں ہمیں بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ بھی آؤ اور بتاؤ کہ آج تک آپ نے کیا کیا، اور اسی طرح باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا ہے.
دا وقت دو شمالی وزیرستان نے علاوہ پنور و تمام قبائلی ضلعوں کی عدالتوں جوڑ دل شیوی دی خود عدالتوں زیادہ دا کرایو پکورن کی جوڑ دی. دا شمالی وزیرستان عدالتی نظام لا تر اوسا پا بن و ضلع کے فعال دی. دا خپل ہمکار ہاشم علی سرا حمید اللہ وی وی ڈیو نیوز پہ خبر.
دا دا وی او اے ڈیو خبرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
رنو قدر منوردون کو او سم رازو د ایران او امریکا ترمنځ رواني لانجې پاړه یو راپور ته چی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویل دي ایران سره اوس هم ستونزه د خبرو اترو لارې حل کیدلی شي او ایران چمتو دی چې خبري وکړي د دغه ستونزې د حل لپاره د پرسه حل کې چې یوازې یو ورځ مخته د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلی و چې هیواد یې امریکا سره خبرې نه کوي مګر دا چې د ټولو حق کسانو ګډون پکې وی چې له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون باندې لاسلیکونه کړي وو په موږ په دې اړه زموږ د همکارې منزه شهید یو راپور ده
د امریکا او ایران ترمنز د سیاسي اړیکو تاوتریخوالي سربیره ولسمشر ترامپ باور لري چې د ایران سره د جوړجاړی خبرې امکان لري ولسمشر ترامپ د چهارشنبه یا شروع په ورځ خبریالانو ته وویل
and it's a very sad situation they could solve it very quickly we could
چی مو کوړو خبري وکړو او یوې هوکړه ته ورسو د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی د امریکا سره به هغه مهال د خبرو کولو لپاره تیار شي تر څو امریکا ایران باندې ټول لګول شوی بندیزونه نوی لري کړی بلې لورې ته د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران ته د مالی اعتبار د حد تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسله رد کړل د بندیزونو د دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی وو د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل تر دې نور په وضاحت نشي ویلې چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته ژمن دی هغه ویلي چې د ایران په اړه به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل شي خو براین هوک دا هم وویل چې لایې د فرانسې کوم کوټلې پیشنهاد نه دی کتلې پرون د چهارشنبه په ورځ امریکا د ایران د فضایي څېړنو پر ادارې او دوه نورو تحقیقاتي مرکزونو د نوو بندیزونو اعلان هم کړی امریکایي چارواکو ویلي تهران له دې مرکزونو د بلستیک توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي د امریکا د خزانه وزارت پر خپلې وپاڼې په یو اعلامیه کې د ایران د هوایي چلن پر ادارې د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ د بندیزونو اعلان هم کړی دی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی هیواد به اجازه ور نه کړی چې ایران د خپلو بلستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څېړنو له پروګرامونو ګټه واخلي بلې خوا ایران ویلی ک اروپایی هیوادونه له تهران سره خپلې ژمنې پوره نه کړي او د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات و نه کړي نو ایران به هم د تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي روحانی ټینګار کړی دی چې هیواد یې هیڅ کله هم اټومي وسلې نه دی غوښتي او کچیری د ایران ګټې خوندې نشي له هغو مسولیتونو به اوګس پک کړی چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوس په بلوچستان چمن سیمه کې ماشومانو کې د غذایی کمی په اړه یو ریپورت نعمت الله سردین اورو
د بلوچستان ایالت په سرحدي ضلع کې عبدالله چمن کې د مال نیوټریشن یعنی خوراک د کمی سره مخامخ کوچنیانو او مندو د علاج لپاره مرکزونه پرانته دارو درمل او خوراکي مواد ورکول کیږي د دغه مرکز د مشر داوود خان څخه په وینا هر ورځ د یو سل لس څخه تر 500 پورې د خوراک د کمی ښکار کوچنیانو علاج دوی کوي چې د عالمی ادارې سیټ عالمی خوراک پروګرام او د امریکني امدادي ادارې یو ایس ایډ په مرسته راځي خوراکي مواد سپکي جوبلې شودې بسکټ د غذایت څخه ډکې دي دوی کښنیان ته ورکووی
د دې کوم ژه وکښنیان ته خوراک ورکوو هغه کښنیان چې ډېر د شدید غذایی کمی شکار وي هغه کې څوک ډېر نه جوړي ورسره چې کوم څوک ډېر نه جوړ دی مثلا مسجد نور نه جوړي وسل لري د مان نریشت سره یعنی کې چې د شدید غذایی کمی شکار هم دی او بر نه جوړیم لري دغه د فارمسټیبلیشن سنټر هم خلاص کړی دی چې په هغه ته بیا موږ استو حالت به کې داخلو د تبع د لې شدې خوراک اثر کول کیږي د غی علاج سره کیږي
خودلته د کوشنیانو د شخصیت د پاره د یو دروزنی مرکز هم پرانستل زوی دی. دغه مرکز انچارج محمد ابراهیم وای چې زیات متاثر کوشنیان دوی دلته بخیده د علاج د پاره داخله وی چې د کوشنی ژوند بچاو کی.
یو هغه کوشنی سی ډیر ختمه ډیر کمزوري هغه مردلې په ایس کی داخله کو سټیبلایزیشن سنټر وته وای سټیبل دو د پاره او بل سی دی هغه مرستدار او ټی پی لا وستو او ټی پی کی سی دی جوبلیان ورکی هغه مطلب معمولی کمزوري هغه تمر جوبلیان ورکو او مور بار خپل جوبلیان ورکی د کورته استي ته د خوراک شوري بار تقریبا یو سل دیش کښنان مر لرازی په یو سل دیش کې سی لس کښنان سی دی اغاز مر د ای سی پیشنټ
دلته د خوراک د کمی سره مخامخ کښنان د علاج ترڅنګ امیدوار او کښنی ته شډي ورکوونکو مندو د شسیات لپاره هم خوراکي مواد ورکول کیږي چې د هر ورځې په حساب په سلګونو مند دلته راځي او دغه خوراک اخلي. د روان کال د فروری په میاشت کې دلته د عالمي مرستندوی ادارو یو لوی هیئت راغلی وو چې دلته د مال نیوټریشن پر ناجوړي په لوی کچه خبرېدو باندې سخت اندېښنې ښکاره کړې وې او اوس یې د مال نیوټریشن ناجوړي سره مخامخ کښنیانو او د مند د علاج لپاره د مرستو ورکولو اعلان کړی وو چې اوس دغه مرکزونه پرانستل سوي دي. خو د میک میسه چارواکي وایي چې د کلي عبدلا په نورو سیمو کې به هم دغه رنګه مرکزونه ډیر ژر پرانستل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.